آمده. تکل میزبان شماست. تکل صاحب خوش آمده.
ډیر زیات مننه کوم عباس صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته ښه راغلاست. ترن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت له طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي او تهران هغه راپورونه ردوي چې وایي یو ایرانی ډیپلومات په ترکیه کې نیول شوی. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان باید ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له امریکا سره یې د تیر کال د فبروري د 9 په موافقه کې کړي. ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر په یو آنلاین خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وویل د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا په خپلو غونډو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت پر راتلونکي بحث وکړي.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، باید د ښه نیت له مخې مذاکره وکړي او خپلې هغې ژمنې ته درناوی وکړي چې په موافقه کې کړي.
ښاغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې په افغانستان کې دا مهال د امریکایي پوځیانو پرتله د ناټو د نورو متحدانو شمیر زیات دی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر له وسلوالو طالبانو غواړي چې د هدفي وژنو د څېړنې، غندنې او مخنیوي غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. راس ویلسن پرون د یونما د تازه راپور د خپروي په غبرګون کې پر ټویټر په یو بیان کې له افغان حکومت څخه هم وغوښتل چې د یونما له سپارښتنې سره سم د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړي، دا بریدونه په شفافیت سره وڅېړي او قاتلان مجازات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې یوازې د 2000 کال د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، د 2001 کال د جنوري تر 13 پورې د رسنیو 11 کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د فاریاب پولیس تاییدوي چې په المار ولسوالۍ کې 9 پولیس د یو ماین په چاودنه کې وژل شوي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل پرون مازدیګر د پولیسو یو هموي ټانک د المار ولسوالۍ په بازار کې پر یو ماین برابر شو. د ښاغلي شورش په وینا په چاودنه کې 9 پولیس وژل شوي. که څه هم د امنیت قمندانې ویان وایي دغه ماین وسلوالو طالبانو ځای پر ځای کړی و، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د وروستۍ اورپېښې سرچینه په اداري فساد کې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې په فساد کې ښکېل کسان به له ارزونو وروسته زندان ته واچول شي. نوموړي ویلي دي چې فساد کوونکي له تروریستانو کم نه دي. ښاغلي آریان لیکلي چې په نږدې راتلونکي کې به فاسدان او تروریستان یو ځای محاکمه او اعدام شي. د هرات چارواکي وایي په اسلام کلا بندر کې د شنبې ورځې په اورپېښه کې نږدې زر ټانکرونه سوځېدلي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. ایران وایي کله د هیواد سره د 2015 کال په تړون کې ټول شامل اړخونه د دې تړون په اساس پر خپلو مکلفیتونو عمل ونه کړي، نو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشانو ته به د خپلو اټومي بټیو د پلټنې اجازه ورنه کړي. د هغې لایحې له مخې چې د ایران پارلمان پروسه کال تصویب کړه، حکومت مکلف دی چې په ښکاره اټومي بټیو کې د دې ادارې پر پلټنو تر هغه وخته محدودیت ولګوي چې په اټومي تړون کې ټول شامل اړخونه د تړون پر موادو عمل وکړي. د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره IAEA کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی پرون دوشنبه وویل تهران د ادارې ته د خپل پلان په اړه خبر ورکړی، خو په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي د ایران د دې اقدام معنا دا نه ده چې د IAEA د ټولو پلټنو مخنیوی کیږي. د یو بل خبر لمخې تهران د ترکی رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې وایي په دې هیواد کې یو ایرانی ډیپلومات نیول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په یو خبري غونډه کې وویل په ترکیه کې د یو ایرانی وګړي د نیول کېدو د اوازو په باب له ترکی چارواکو سره تماسونه نیول شوي دي.
هیچ کارمند کنسولګری بازداشت نشده.
د قنسلګری هیڅ کارکونکی نه دی نیول شوی. اساسا داسې څه نشي کېدی ځکه د ټولو پروتوکولونو د چلندونو خلاف به وي. هغه څه چې پېښ شوي دا دی چې یو ایرانی وګړی ترکیې ته د ننوتلو پر وخت نیول شوی دی. موږ د ترکیې له دولت سره په تماس کې یو.
د ترکیې صباح دولتي ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړی و چې د محمد رضا ناصرزاده په نوم ایرانی وګړی د ایران د رژیم او پاوځ د منتقد مسعود مولوی ورد انجانی د قتل په تړاو په ترکیه کې نیول شوی دی. ریټرز خبری آژانس تایید کړی چې ناصرزاده د ایران د رژیم د دې منتقد د قتل په تړاو نیول شوی، خو ویلی دی دا ادعا چې ګنې رضا ناصرزاده په استانبول کې د ایران د قنسلګرۍ کارکوونکی و نشي تاییدولی. او اسرائیلو پریکړه کړې چې متحده عربي اماراتو کې د وسلو نندارتون ته خپل پلاوی ونه لیږي. د اسرائیل دفاع وزارت پرون د دې اعلان پر مهال وویل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو په لړ کې د اسرائیل نړیوال هوایي ډګر وتړل شو. د فضایي تحقیقاتو او د رافایل د عصري دفاعي سیستمونو د دولتي کمپنۍ په ګډون د اسرائیل ډیرو کمپنیو غوښتل چې په اماراتو کې راتلونکې اونۍ د انډیکس په نوم د وسلو په نندارتون کې برخه واخلي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام او ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی تاسو ته وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان را سره ملګری دی، د راپورونو لړۍ پیلو. د ناټو عمومي منشي وایي د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ینس ستولتنبرګ پرون په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان امنیت د ناټو د غړو هیوادونو امنیت ته هم مهم دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د دغه پوځي تړون لپاره لا هم لومړیتوب ده چې افغانستان بیا د نړیوالو ټرورستانو په ځاله بدل نسی. ینس ستولتنبرګ پرون د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په هغه کنفرانس کې چې په آنلاین بڼه وو د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل
زموږ لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي. دا له هغه ورځې زموږ لومړیتوب دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو. نه یوازې افغانانو بلکې په خپله د ناټو غړو هیوادونو او د هغوی امنیت ته هم مهم دی. د سپتمبر د 11 حمله په افغانستان کې د ناټو د ماموریت سبب شوه. زموږ لومړیتوب چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي مرکز بدل نشي پر ځای پاتې دی.
په پام کې د ناټو دفاع وزیران را روانه چهارشنبه او پنجشنبه یعنی د فبروري پر 11 او 13 د ناټو په مرکز کې چې په بروکسل کې دی جرګه سي. د ناټو سرمنشي وای ناټو د سولې پروسې د یوې برخې په توګه په افغانستان کې خپل حضور کم کړی، خو زیات تمرکز یې پر دې کړی چې د افغانستان خپل امنیتي او دفاعي ځواکونه په پښو ودرول سي. ینس ستولتنبرګ د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټوریزم په وړاندې په جګړه کې اغیزناک وبلل.
One of the best weapons we have in the fight against terrorism is to train local forces.
د ترورزم په وړاندې د مبارزې لپاره مو تر ټولو ښه وسله د محلي ځواکونو روزل او ظرفیت لوړول دي. څومره چې افغانانو ته دا وړتیا ورکوي چې په خپله د ترورزم په وړاندې وجنګیږي او خپل هیواد باثباته کړي، هغومره هم د افغانانو او هم د ناټو متحدانو په ګټه تمامیږي. ځکه موږ په تدریجي ډول د خپلو ځواکونو کمول پیل کړي. تیر کال د دې لپاره چې د سولې پروسې یوه برخه یو، خپل حضور مو نور هم کم کړ.
د ناټو سرمنشي زیاته کړه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شمیر شاوخوا 10,000 ته رسیږي. حال دا چې کلونه مخکې شاوخوا 1,13,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې په جنګي ماموریت کې دخیل وو. د هغې موافقې له مخې چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ تیر کال په قطر کې لاسلیک سوې، د مې میاشتې تر لومړۍ باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ناتو سرمنشي وویل ناتو نه غواړي چې ډېر موده په افغانستان کې پاتې سي، خو دا هم نه غواړي چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه وکړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړی دی. اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړیو له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او په قطر کې د سوي موافقې ارزونه کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
سموګ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په درشل کې د طالبانو د فعالیتونو په چټکېدو یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په داسې یو وخت کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستانه د پاتې نورو امریکایي عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په پریکړه بحثونه کوي، طالبانو د ځینو ښارونو مرکزونو ته ځانونه نږدې کړي دي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې لومړی د افغانستان دوو شمالي ولایتونو کندوز او بغلان ته اشاره کړې چې طالبان پکې د ژمي د ساړه موسم سربېره په افغان ځواکونو بریدونو ته دوام کړی او آنې په ځینو سیمو کې د افغان پوځیانو پر ضد له ډرون کار اخیستی دی. په لویو لارو د طالبانو د راوتلو او د مسافرو د تلاشۍ مسله هم په دې مقاله کې یاده شوې ده. د نیویارک ټایمز د دې مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په جنوب کې په کندهار متمرکزه ده. په مقاله کې پنجوایي ولسوالۍ یاده شوې چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او سربېره په دې چې افغان حکومت یې د نیولو هڅې کړې خو لا هم د طالبانو لخوا کنټرولېږي. په مقاله کې د پنجوایي د ولسوال حاجي محمد نور په حواله لیکل شوی چې کله ونشنی او ببري شي وزه خرابیږي. دا د پسرلي د موسم یادونه کوي چې پکې د طالبانو وسلوال په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. نیویارک ټایمز د امریکا د اوسنۍ ادارې هغه مازله هم یاده کړې چې له افغانستانه وتل یا پکې پاتې کېدل دواړه ورته ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي که امریکا له طالبانو سره د 2000 کال تړون عملي کوي او د مې تر لومړۍ له دې هېواد خپل ټول عسکر باسي، طالبان به لا پسې مخته راشي او افغان حکومت به له جدي ننګونو سره مخ کړي. که په دې هېواد کې پاتې کېږي هم د نیویارک ټایمز په لیکنه طالبان به د 2000 کال تړون بې اعتباره وګڼي او یو وار بیا به پر امریکایي ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. افغان حکومت به له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د عسکرو د ایستلو په باب د پوځیانو، سلاکارانو او فکري بنسټونو نظریات جدي په پام کې ونیسي. د امریکا د کانګرس لخوا د کارپوهانو او پوځیانو یوې ټاکلې ډلې د فبروري په 3 د بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه خپل عسکر ونه باسي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د هرات د اسلام کلا د بندر اور له 3 ورځو وروسته دوشنبه مهار شو. په مقاله کې راغلي دواړو هیوادونو افغانستان او ایران د اور وژونکو تر هڅو وروسته هغه لویه اور لګیدنه مهار شوه چې شنبه د تیلو د یو ټانکر تر چاودنې وروسته رامنځته شوې وه. په اسلام کلا بندر کې د تیلو او ګازو لسګونه ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او پراخه سیمه یې لمبو او دودونو ونیوله. د ډیلی میل لخوا په دې خپره شوې مقاله کې راغلي د شنبې ورځې دې چاودنو او پراخې اور لګیدنې د هرات د برېښنا مزي زیانمن کړل او له امله یې دا ښار تورې تیارې ته کېناوه. په دې سربېره د هرات د والي سید وحید قتالي خبرو ته اشاره شوې چې اوس دوی د اوښتو زیانونو او مرګ ژوبلو په اړه د دقیقو معلوماتو په راټولولو بوخت دي. لومړنۍ رسمي شمېرې ښیي چې 40 کسان ټپیان دي او له ډلې یې ځینې ایران ته انتقال شوي دي. رویټرز بیا د ټپیانو شمېر 80 تنه یاد کړی. د راپورونو په اساس د دې لوی اور لګېدنې او چاودنو چې علت یې لا نه دی معلوم، هغو افغان سوداګرو ته تر 500 میلیونه ډالر تاوان رسولی چې د تیلو او ګازو ټانکرونه یې په اسلام کلا بندر کې ولاړ وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
سلامونه، احمد شبریم دا اونې د وی بلی ادبی مجلې پانه راړوم.
خشي را ده چې سروټ نه وي او یریم نه وي د بیرو او د سروټ په منځ کې هم شي.
د شعر پر نقد می استاد جنید شریف را شخولې، استاد رفیع مو لیوی نوی پیدا شوی خطی نسخه خبروی
پت خزانی نه معلومات راخه دی سلها و خدینه نمونه پکی دی
پدی خبرونه که دا اجمل خطک تلین المانسو
دا امن سرمی اوسا دریا خان سرمی اوسا باجا خان سرمی و اخلا سمت خان سرمی و اخلا
بجنو ولایتونو که فلم ولی وعده نکوی
پکتیا شوا پکتیکا شوا خوز شو چه سینما شتون ونه لری منوال با دیگو منشی
نور مطالب هم لرو پو کابل که ده سرطورا بیقورا ده شیری طولگه مخکت نوشوا ده دی کتاب ده شاعر جنید شریف سره ده شیر پارا شغی دلیم چه شیر چه شایده تردی مخکی بدی تراشم چه بیقور شایری رو تا ناشنا نوموی لا ابي قورنا مطلب د اپيكورس مكتب دي چې په لرغون یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی اپيكور یا اپيقور لمرګ نه ویری شي د اپيقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي چې ش او آرام ژوند خپل کړی او ویل کی شي چې د اپيكور یا اپيقور د نظریاتو اغیز د نړۍ پر مشهور فیلسوفانو لکه کارل مارکس جان لاک او یو شمیر نورو جوتی دی په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنسو لوچ فلسفي راګرځو د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکتن راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابې خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفې شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وې چې ولوستل شوې. په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف د کتاب په اړه خبرې وکړې. د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی، انور وفا سمندر، څېړندویه فاضله احمدي او استاد ګلرحمن رحماني یادولی شو. په غونډه کې د سرتور بیقور کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې. استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي، خو په دې معنی نه چې دی یوازې فولکلور یاد کړي، بلکې په نوي ډول او د وخت له غوښتنو او نویو طرحو سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي.
د ډیره تکیه په افغاني او خصوصاً پښتني فولکلور کوي، نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کېږي، خو فولکلور په دې معنی نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي. دغه فولکلوري مفاهیم په نوې ډول باندې او د نوو غوښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي. دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قالبونه ماتوي، او دغه د قالبونو ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکی د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی. نو د چا خوښیږي د چا نه خوښیږي، خو دا په خپله یو حرکت دی، یو ډول بغاوت دی چې دی کوي.
ګلرحمن رحماني بیا د ښاغلي شریف د شاعرۍ په اړه دا نظر لري.
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ، حتی د خپل نکټایي ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی، او بلې وخت ځانګړنه په فرمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داسې خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمې پیدا کیږي، او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي. فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دي، کړیا خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریګدي یا وزن فریګدي بل اړخ ته وړي. دا یو بل ځانګړنه ده.
ښاغلي شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو، او دا یې ویلي وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کېږي چې له وطنه لرې دی، خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی.
په کابل کې علومو اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتور بیقور مخکتنه د چهارشنبې په ورځ وکړه. د ښاغلي شریف تر اوسه دوې پښتو شعري ټولګې، یوه دری ټولګه او یوه پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پوهنتون کې د ادبیاتو استاد دی. د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي، کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات، دا شو شعر. که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی، خو د لویدیځ ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی. له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي.
ما لپاره دا نوی تعریف دی، خو راته ښه ښکاري، ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو په باره کې نو څه نشم ویلی، خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله، مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده. نو عاطفه هم مهمه ده. بې ځله زه کوشش کوم چې د عاطفې د افراط نه ځان وژغورو.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمه چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي. او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي. خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډېره حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامیه حس لرو او باسره حس لرو. څرنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش خو کړی دی چې پکې زیات دا ټول د انځورونو خبرې، د انځور چې یوازې خود د لیدلو انځور نه دی، انځور خو د اورېدلو انځور هم دی. او په تېره په شعر کې بیا د غږ انځور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انځورونه، دا ټول او د لمس انځور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
په دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هېڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شعریت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو انځور زما په نظر انځور ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ماته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یوه ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایي مه هیډفون په غوږونو باندې ږدی او مه چاته په موبایل کې څه لیکئ، خلکو ته ګورئ، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري، چې هر تصویر ستاسو احساس و تخنو ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغه سی یو حالت هم ممکن شاعر وحد سوي چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده له دې سره ډېر ارتباط نه لري له دغه ساسو سره؟
الهام باندې زمر متأكد نه يم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شي کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی وویني خوښ دې شي یا یو غږ واوري چې خوښ دې شي هغه درته یوه پلمه جوړېږي بیا نو پی شروع کوي او بیا چې هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت دا هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم از عبارت عبارت بدلوم خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته کور ته او کور کې یوازې ناستې په څوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږېږي هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یېرېم نه وي د شپېرو او د
دا اکثر کره کتون کې په دې باندې دا معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغه راځي او ستا په مغزو کې کښېني او تا ته شعر درکوي. داسې نه دی، شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بېخي سمه ده. په دې کې امکان لري چې خپل تجربې تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمونږ په کلچر کې خو دا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده. هر صورت هماغه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما لیدلي دي ډېر پاخه شاعران پکې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی کې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر پرې کوي او بیا بل شی کې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي، خو په هماغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبه په ورځ 8 بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نثر، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب 3500 کال پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نمونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوی دی چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو 2 کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خپرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټې خزانې ته راشم، دا کتاب په 1920 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو چې اسرار الافغان څرنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو 900 کلن تاریخ پکې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و، او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن د ده په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولنډه یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و کړی شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی، او په څلورو پیړیو کې په اومه اتمه نهمه او لسمه هجري پیړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی.
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونې هم شته.
د په باره کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی په کې غونډ یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان و، شعرونه به ویل، رقص و د سما به کول، هغه تصوفي رقص سما به کول، یو مجذوب انسان و، ډېرې مفصلې خبرې پی شوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. د بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوي، ژوند سوانی پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونې هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویله او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچه پښتانه لیکلی، ګرچه پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوی لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډېرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدل خانی می کردن، یعنی بدل بی ویل سما بی کوله، لیکن دې چا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیر کوتلې په سبا به له غیرو سره تللې، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شعرونه موجود و، لیکن ته لیکلی نه شوی، په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفیع، دا کتاب څرنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه یې لاسته راغلی، د هغه د امام الدین په نامه د شیخ قاسم لمسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، یغه نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستې ده چې پښتانه بني اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یوه فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغسکي په نامه چا پیدا کړي وه، بیا یې آغلي پروین ملال ته لېږلې وه، او هغو هغه نسخه ما ته راولېږله، یوه مقاله یې هم پرې لیکلې وه، هغه راسره پرته وه. بیا مې یو وخت یوه ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشرېږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بالاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پسې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، انشاءالله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چرته یو څه په دقیق ډول باندې تاسو
ازګر ورته؟ کمپوز یې شوی دی، کمپوز یې شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی، منابع مې ورته ټول کړي، غالبا یو شپږ میاشتې وخت به ونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې د اومې اتمې نهمې او لسمې هجري پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي، یا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندوستان پورې مریدان پیدا کوي، او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندوستان چنار قلعه ته لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د ځینې مخکې اوومه و اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
دا کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي، داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډېر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو. مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغو نسخې لوستل ډېر سخت وو، هغه اوبه ورسېدلې وې د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات په لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي، مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري، او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټې خزانې سره مو هم پرتله کړي دي.
د پټې خزانه، مخزن افغاني، دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت کې لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټی خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړی دي، ل تاریخي پلاوه، د تحقیق لپلاوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدی بابا پټی خزانه معرفي کړی او دلته ترغی مفصل دی. شیخ کاټا په پټی خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دی. بیبی نیکبخت بالکل په پټی خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړه سوانی، حتی د مارک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینیکبخته ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري، یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې په کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی او نوی خبرې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفیع وی چې د اسرار الافغان کتاب پانی لومړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته سپارلې وي. له اغلی ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجلې اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونډلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي غورغشتي په نامه اوس وفات دی، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وانه خلو نو دا ما په هغه باندې زما په نس باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره هم ډیر بلد نه و، او دا نن یې هغه کړي و، خو نوم یې لیکنې دی لاندې چې اسرار الافغان د پای په هغه کې پاڼه کې. نو د ماته راوړې ول دا ته وګوره، د دغه دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا 318 پانی وو او یو بل هغه ورسره وه یو بل زمیمه د تحفې قاسمیه په نوم باندې هغه هم فکر کوم د دوو سو د یو نیم سلو دغه سپمینسکي خو هغه زما څخه نهشته نو هغه هم دغه نه وو نو دا ما ولوستله ګرچې دغه پوټو کاپي هم داسې هغه نه وه ډېره واضح نه وه
اوس ما دغه غوښتل پوښتنه وکړم لوستل کېده او که نه ځینې شانې ګونګ
بلې بلې لوستل کېدله خو دقت یې غوښت بیا ته ما ته ویل چې دا په لاهور کې یوه رساله هم چاپ شوې ده په دغه نوم باندې نو ما مورتل ته دا راته راوړل ده فکر کاوه زه په اردو باندې نه پوهېږم ما ته دغه عمره راوړه هغه چې هغه راوړله نو بیا ما لاهور ته دغه رساله بیا سعود الحسن روهیله په قوم یوسفزی دی د لاهور په هغه کې دی په دغه ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو م بل څه نه وه هغه صرف هغه کم انګریز چې هغه لیکلې ده په دې باندې یوه لیکنه کړې ده د هغه په هغه باندې د هغه په ماخذ باندې دغه رساله لیکلې وه هغه اسرار الافغان نه ولیدلې نو بیا زه د کراچي بیا تقریبا یو کال پسې وګرځېدلم د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم د کراچي ارشیف مې پسې وکتې نور پوښتنې مې وکړلې مال که دا ما پیدا کړي په دې ځایو کې خو دا نه سو پیدا نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ شوې ده دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغسې دادي
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم
ستاسو چې کوم شان له دې کتاب راخیستي وو کنه دا کتاب خو لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه ترې اخیستي وو له دې پټې خزانې په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته چې په دې کتاب
کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خود هغه اولاده کراجی به نیک با بی نیک وقتی زوی دی نه پتا خزانه که چی هغه ده بی بی نیک وقتی پانوم شاید دیگه زوی دی ده شیخ قدم زوی دی و دیگه زوی دی نو دا پرا د شیخ متی کورنی احوال دی په دې کې دی ټول هغه دی دا سوفیان دی په اصطلاح په تصوف کې هغه دی نو بیا دا د دوی ټول کورنی چې د ډیرو ښځو نومان په کښې کې دي د داسې ښځو نومان په کښې کې دي چې هغه وخت کې دوی متصوفې ښځې دي په پښتنو کې به تاسو تر اوسه پورې د داسې ښځو نومونه نه یې اورېدلې چې په تصوف کې هغه لري نو په دې کتاب کې شته او نو ټول په روایتو باندې هغه دی ما حتی د هغه کتاب ووایه دې ته د شیخ نظام الدین اولیا فواید الفواد په نوم باندې یو کتاب و هغه هم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ول ځینې
دا هم په زړه پورې خبره ده چې له هغه سره څوک مقایسه کې نه پوهېږم دغه معلومات تاسو استاد رفیع سره سپارلی دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلي دي او دا لیکنه دا اوس ما ته هغه هم ټلیفون راوکړي زما سره په تماس کښې شو هغه احمدولي اڅلزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی وو نو هغه مقاله بیا ما ورکړل وویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما ته یې راکړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمدولي ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې هغه کړله پورته یې کړله نو زه نه پوهېږم چې رفیع صاحب به دا لیکنه لوستي یا به خبر شوی
رفیع صاحب ازادي راډیو ته وویل چې دا مقاله یې لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالۍ په نوم د افغان شاعرې آمنه فنا په شغ شعر د آمنه فنا تر اوسه یوه شعري ټولګه د توبا تر سیوري لاندې په نوم چاپ شوې
ډالۍ ژوند کې دا سی یو څوک وی چې دردونه در ډالۍ کړی تتر جار ټول خوخی کړی دی غمونه در ډالۍ کړی ژوند کې دا سی یو څوک وی چې د زړه کې مات اغزای بی فقط درد حس کوي شي نور دې مخبل نه ردیږي ژوند کې دا سی یو څوک ژوند کې دا سی یو څوک وی چې د سم غم باران کړي چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي ژوند کې دا سی یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک وی چې یو ځل په مخه درشي درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي او ستا ژوند پریوتی مرګ شي ژوند کې داسې یو څوک وی ژوند کې داسې یو څوک وی چې په زړه دې لکه داغ وي که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي ژوند کې داسې یو څوک وی ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې وایللی دی پرې زړه وي د ژوند ګل ته دی اوبه وي خو هغه ترې خبر نه وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې پل د لمر په پل وي چې رڼا دی د ژوندون وي چې تیارو ته دی اجل وي ژوند کې دا سی چې پتا بے حد گران وی عشق دے پاک لکہ ایمان وی او سپیڅلی دی ارمان وی ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی چې هیڅ پریښودی نشي ځان دې هیر او جهان هیر کړي او هغه هیروی نشي ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی چې دای زی درنه روان شي ته دې اوښکې پسې شیندې د سفر ورته اسان شي ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی چې هغه تللی جانان شي درد او مینه شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي ژوند کې داسی یو څوک وی چې رڼا ته دې نژدې کړي کله ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نژدې کړي ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی شاعری به دې ژوندۍ کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندگی به دې ژوندۍ کړي ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی شکر شکر زه لرم زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کوم ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی چې له سترګو مې فنا وي شوم غیاب کې یې مریده او هغه ټول کې زما وي او هغه ټول کې زما وي ژوند کې داسی یو څوک وی ژوند کې داسی یو څوک وی چې دردونه در ډالۍ کړي ته ترې جار ټولې خوښۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي ژوند کې داسی یو څوک وی
سالو نیزا چې دوی کڼی چاپ شوی وي له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې اونیزې مرستیال عارف حسنم وایي چې د مالي ستونزو له امله د دې چریدې چاپ ځنډېدلی وو او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو اونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې او کوم معلومات چې د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کېږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې داسې یو څه را مخته کړي او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا بحث وکړي، نو موږ داسې څه ته ځای پکې ورکړی داسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی داسې په نورو چاپی رسنیو کې کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه او د نجونو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخیستې دي. نو دوی نورې هم واڅېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات یې.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسې د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوله سیزي یا له دې نه وړاندې بحثونه کېږي، نوي څه شی دي چې تاسې غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوي دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا همداسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
اغلی سنم، په دې اونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خپروي پکې؟
بلې بلې، هو ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې زموږ خویندو لیکلې وي، لنډۍ نو کټړی غاړي هم پکېشته. دا دې ته مطلب دا د مخ خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې رالېږلې وي، دا هم پکې چاپو.
عارفه سنم وایي چې په سالو اونیزه کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډه کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 صفحه هم نیولای سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
20 کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو 2 کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو 9 فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دا غمه ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیا شو خوښ شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغله فولاد وایي ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره بعد د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته بعد د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
موږ د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندرې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، ولې دې برخې ته توجه نه ده شوي؟ او ځوانان په تېره موږ غوښتونکي یو تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډله ییز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره میواخلا، سمت خان سره میواخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کېده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لویه برخه په سیاست کې تیر کړه. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغېزمن و. دی د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند 40 کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د ده پر شعر هم سیاست وزیر غوړولی دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. په ادبي ډګر کې د ده 14 کتابونه او 13 رسالې چاپ شوي دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې ښه نه و په خپل ژوند لیک بوخت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړه کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سمه نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برکسور کله یې تکسور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستا یې د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې، خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم، چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. دا ورکه شوه، تشیو ته مې لاسونه ونیول. سانیولی سانیولی د کور په لور رهي شوم. سبا چې هوا رڼا شي خبرې به ورسره وکړم. څه پلمه به کوم، نن خو لا د لړې خبره ده. د کوټې په منځ کې کړوپ ودرېدم. نن مې تر نورو ورځو 15 دقیقې ډېرې منډې وهلې دي. د خولو بوی مې حس کړ. تشناب ته تېر شوم چې شاور وکړم.
په آینه کې مې د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته رابرسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه روڼ ماښام چې چا شمه لګولی وي، خو ماښام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.